라디오.
السلام علیکم د سحر و بجې دې ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن چهارشنبه د 1969 لمریز کال د مرغومې شپږمه نیټه ده چې د 2010 کال د دسمبر له 28 سره سمون لري. سید قادر جلالو فراسره د دې خبرونې تخنیکی همکار دی. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه او له درې وړو هیوادونو بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د اوکراین حکومت او روسي پلوه بلتون پال نن په خپلو کې زندانیان تبادله کوي. د نورو مهمو پیښو او تحولاتو په اړه هم اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونوي ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي، او د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلاستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. دا خبره وانګ ای د سه شنبه پر ورځ په پیکینګ کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې وکړه. هغه ویل افغانستان او پاکستان دواړه موافقه کړې چې هر څومره چې کېدای شي په خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو کمربند یوې لارې پروژې چې د پیکینګ لخوا د 2 میلیارد ډالرو پانګونې سره په پاکستان کې په پام کې نیول شوې، په سیمه کې سوداګرۍ ته د پراختیا ورکولو په هدف د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره عمل کیږي. آسیا له اروپا سره دا لاره نښلوي. د خوست امنیتي چارواکي د وسلوالو غلو د یوې خطرناکې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. د خوست امنیې قوماندانۍ سرپرست جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د غلو دغه شپږ کسیزې ډلې په خوست کې د سړي وژنو، وسلوالو غلاو او نورو ډېرو پیښو کې لاس درلود.
هغه خطرناک قاتلین، مسلح مجرمین چې متکرر مجرمین دي او په خوست ولایت کې په کراتو کراتو جرمونه کړي دي، د امو قهرمانو پولیسو په هلو جلو دوی ونیول شول.
د خوست امنیې قوماندان ویل د دغو غلو په اړه له مخې له دوی سره کره شواهد او اسناد موجود وو. امنیې قوماندان دغه راز ویل چې په ښار او لرې پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو لپاره اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو د یو برید د مخنیوي خبر ورکوي. د لوګر د والي وان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوګر د سرخ ولسوالۍ د بندوکي په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او څلور زخمیان دي.
د هغه په وینا د دې وسلوالو جسدونه د پیښې په ځای کې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونوي ټاکل شوی چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. د دې خونې وایان سیام الدین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوهم هوایي دهلیز به د کابل او ممبئی ترمنځ فعال شي. له دې مخکې لومړنی دهلیز په 13 جون میاشت کې د کابل او نوې ډلی ترمنځ پرانستل شوی و. د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلاستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه بندیزونه د سه شنبه پر ورځ پر کیم جونګ سیک او ریو پینګ ولګول شول. سیک د شمالي کوریا هغه مهم چارواکی دی چې هڅه کوي د دې هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو پروګرام د سون لمایي موادو د سون پر جامع موادو بدل کړي، او پیونګ یانګ له یو وچی د رسیدو توغندیو د پراختیا چارو مسؤل ګڼل کیږي. د خزانه وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا پر مشرانو د بندیزونو لګول د هغو فشارونو یو برخه ده چې هدف یې د دې هیواد لا منځوي کول او له اټومي وسلو خلاصې کوریا ټاپو وزمې ته رسیدل دي. د اوکران د نوي ځواکونو د خوځښت په نوم ګوند مشر او د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پرون له دې ډډه وکړه چې د تحقیقاتو لپاره د اوکران د امنیتي خدماتو لوی ادارې ته ورشي. د هغه مدافع وکیل ویل چې په پام کې وه هغه د سه شنبې د ورځې غونډې ته حاضر شي خو دا کار یې ونه کړ. ساکاشویلی په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د اوکراین چارواکي هڅه کوي په موقت ډول د ده خوندیتوب لغوه او داسې شرایط برابر کړي چې دی له هېواده وایستل شي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیه ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتي وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې که دا فعال ترکیه ته وسپارل شي نو له شکنجې سره به مخ شي. چویدت آیاس وروسته تر هغې سه کال په سربیا کې پناه وغوښته چې ترکیې د اساسي قانون خلاف فعالیت په تور تورن کړ او نوموړی په 15 کاله بند محکوم کړ. د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د روانې دسمبر میاشت په 13 له سربیا وغوښتل چې ترکیې ته د آیاس له سپارلو ډډه وکړي. د سربیا د عدلي وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپلو کې اړیکې سمې کړي. درې وړو هیوادونو بیا له طالبانو وغوښتل چې سولې ته مخه کړي. د چارو کارپوهان وایي په دې کې د پاکستان رښتینی همکاري اساسي شرط دی.
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې پاکستان په خپل استراتیژي کې تغییر راوړي. بس دا خبر ډېره واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو وغوښتل چې سولې په پاکستان کې.
بلور ته لسګونو دینی عالمانو له افغان طالبانو غوښتل چې سولې ته مخه کړي او پردي وسلوال او ترهګري ډلې له خپلو صفونو وخا کړي.
طالبان دې له خپل لیکو ټول هغه عناصر وباسي چې له نړیوال ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پیژني.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اورئ چې اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پال نن زندانیان تبادله کوي. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
او پرت ډیر خوري غوړي ډیر خوري سچا غوړي غوړي ویلې کی بیا اټکاله ماته کی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. چین له افغانستان او پاکستان نو غوښتل چې خپل منځي اړیکې خې کړي او درې وړو هیوادونو بیا له طالبانو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ عمده عنصر دی وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د چین په پلازمینه پیکینګ کې د لومړي ځل لپاره په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې چې په دې برخو کې ځینې توافقات هم شوي دي. نوریاس نوری په رپورټ لري.
افغان طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي. دغه غوښتنه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پیکینګ د غونډې په پای کې وکړه. په هغې ګډې اعلامیې کې چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونۍ غونډې په پای کې خپره شوې، دغه راز په دې صلاح شوې چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به درې واړه هیوادونه سره همکاري کوي. په دې برخه کې د دې یادونه هم شوې چې د ترهګرو په وړاندې دې له توپیر پرته اقدامات وشي. د جرمنی د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په یو خبری کانفرانس کې وویل افغانستان د انتقال په یو ډیر حساسه مرحله کې دی او دا هیواد سیاسي روغې جوړې او اقتصادي رغونې ته تر رسیدو پورې اوږده لاره په مخ کې لري. پاکستان هم د ده په وینا په اوس وخت کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پراختیا او هم د لازمې بهرنۍ ښې فضا د رامنځته کولو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وانګي له دواړو هیوادونو وغوښتل چې دوه اړخیزې اړیکې ښې او پراخې او د سولې او روغې جوړې ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني چې له خپل بل سیال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په دې غونډه کې ګډون کړی، هم د دې یادونه وکړه چې درې واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په هره بڼه چې وي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د پولې د ټینګېدو د میکانیزم له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تلو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د چین لپاره چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو پر جوړولو په میلیارډونو ډالر لګوي، مهمه ده چې افغانستان امن او ګاونډ پاکستان سره اړیکې ښه وي. خو د اړیکو د فکیدو په برخه کې آیا کابل هغه څه چې له دې غونډې مخکې خبره کړې وه چې له چین څخه به غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او دا هیواد د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي؟ په دې غونډه کې په دې خبرې تاکید وشو کنه ومې غوښتل چې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شولو. همدا مسله مو چې افغان چارواکي له دغسې غونډو مخکې تل دا خبره کوي چې افغانستان به خپل واضح دریځ د غونډې برخوالو ته په ډاګه کړي. د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مطرح کړه، او په دې اړه مو چې پر پاکستان د چین نفوذ او دې ته په پام سره چې ویل کېږي پاکستان هم پر طالبانو ډېر نفوذ لري، آیا افغانستان هغه څه چې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یې له غونډې مخکې خبره کړې وه له دې غونډې کومه د پام وړ لاسته راوړنه لري؟ وویل د افغانستان په اړه که هره غونډه کېږي بې ګټې نه ده، خو دا د افغانستان د بهرني سیاست پر اصلي لوبغاړو پورې اړه لري چې کولی شي د افغانستان مشخص شرطونه مطرح کړي.
زموږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکراتو کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري زموږ
چین لدی درې اړخیزې غونډې مخکې هم ورته دا ډول څو اړخیزې غونډې جوړې کړې او همې طالبانو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. پر چین سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې چې تر اوسه په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په برخو کې د پام وړ نتیجې نه دي ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخو کې د همکارۍ ځینې موافقې کړي. ورته داسې موافقې له دې مخکې په نورو غونډو کې هم شوي، خو آیا د چین رول ته په پام د پیکینګ د دې غونډې نتیجه به له نورو سره توپیر ولري؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. خاغلی ستانکزي وایي
طبیعتا هر غونډه کېدای شي خپل تاثیرات ولري، اما تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې که پاکستان په خپل ستراتیژۍ کې تغییر راوړي. مثلا دا خبر ډېر واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو وغوښتل چې د سولې مذاکرات ته کښېني. دا په داسې حال کې چې پاکستان کولی شي طالبان د سولې مذاکرات ته اړ وباسي. که چین دا غوښتنه کوي یا افغانستان دا غوښتنه کوي خو منطق لري، اما پاکستان کله چې عین غیره اظهارات چینایي مقامات یا افغاني مقامات کوي هغه تکراري زما له نظره دا ډېره واقعبینانه نه ده.
استانزه صاحب، مخکې اسلام آباد ویلو چې موږ په طالبانو دومره نفوذ نه لرو چې وکولی شو هغوی د خبرو میز ته راوکاږو، نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان په یو شکل باندې غواړي چې ځان وباسي؟
زه فکر کوم پاکستان غواړي دغه لوبې ته دوام ورکړي په تاکتیکي شکل، او هغه هم غواړي له دغه فرصتونو په استفادې سره په امریکایانو باندې یو ډول فشار راوړي. دا چې له چین سره له پخوانه هم نږدې وو، غواړي په دغه اقداماتو سره امریکایانو ته وښيي چې کولی شي لوبه په بل شکل ولوبوي. زما عقیده دا ده چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په اړه او د سیمې د هېوادونو په اړه خپلې ستراتیژۍ کې بدلون رانولي. ټول دغه حرکات تکتیکي حرکات دي، سمبولیک حرکات دي او زمانگیر دي. دغه چې مثلا ویل کېږي چې بله غونډه په کابل کې د بل کال په اواسط کې ترسره کېږي، همدغه مشابه غونډه، نو تاسو فکر وکړئ چې پاکستان څومره وخت ضایع کوي د خبرو لپاره. او متاسفانه زه فکر کوم چې نړۍ مقامات ته به هم په مختلفو پلمو قناعت ورکړي.
استمزه ست تاسو ویل چې هر غونډه چې د افغانستان په ارتباط باندې جوړیږي ګټه د افغانستان لپاره لري، خو هغه چې په کابل کې ویل کېږي له دې غونډو مخکې چې د افغانستان حکومت ته څه پکار دي، باید له چین په کلکه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هیواد د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او د غرض طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، او هم پاکستان لوري چې په دې غونډه کې ګډون کوي باید له هغه په کلکه وغواړي. دا خبرې وروسته د غونډې په پای کې نه مطرح کېږي. ولې آیا افغانستان نشي کولای چې له دغه سي غونډو د ځان په ګټه انکار واخلي؟
ګوري، د افغانستان دولت ستراتیژي د پاکستان په وړاندې ډېره مشخصه ده. هغه دا ده چې پاکستان په یو نه اعلان شوې جګړې کې د افغانستان مقابل کې ولاړ ده، او په عین زمان کې د افغانستان دولت غوښتنه دا ده چې د افغانستان ټول مخالفین باید پاکستان په خاوره کې هغه وځپي، مراکز له منځه یوسي، او وروسته د هغه نه کابل او اسلام آباد روابط نورمالېدای شي. زما عقیده دا ده چې لویه اشتباه دا ده چې موږ د افغانستان د قضیې په ارتباط بېل بېل پالیسیګان لرو د هر هېواد سره. زما عقیده دا ده چې موږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکراتو کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري زموږ په اصطلاح سور خط همدغه ده. وروسته دغه د مذاکرات کیدای شي په مختلفو بڼو او په مختلفو ځایونو مختلفو زمانو کې که تر سره کیږي همغه مطلوب نتیجه یعنې همغه ستراتیژیک نتیجه ته د افغانستان دولت رسول دي.
سمیزه صاحب، سور خط واضح شوی ده، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، هغه څه چې افغانستان غوښتل. په دې کې واضح شوی چې پاکستان د ورانکارو ډلو، د سختدریزو ډلو، د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او دا هیواد باید دغه ډلې وځپي. سور خط واضح ده، رازو دی ته چې چین هغه پراختیایي پروژو ته په پام سره یا اقتصادي ګټو ته په پام سره چې په سیمه کې لري، کیدای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو او دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو ښه منځګړي رول ولوبوي.
د یو ښه منځګړي رول لوبول یوه مسله ده، اما یو شی ته باید متوجه اوسو چې چینایان باید دغه نتیجې ته رسیدلي دي چې په سیمه کې د هغه فشار له کبله چې پاکستان سره واقع ده، سیمه ییزه سطح، هند، افغانستان او نور ګاونډي هیوادونه، دا یوه مسله. او له بلې خوا نه چین خپل اقتصادي ګټې لټوي. که چیرې دغه فشارو ته نظر واچول شي، چین البته باید په پاکستان یو ډول فشار راوړي. اما مشکل د خبرې دا ده چې افغانستان په ارتباط باید د منافعو تقابل د دوی قدرتونو په منځ کې هم په هر ډول مذاکرات پام کې ونیسي.
د پاکستان، افغانستان او چین د بارنو شرو وزیرانو د غونډې او دا چې پاکستان د سولې په پروسه کې باید څوکړي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو خاغلی نصر الله ستانګزي سرګندونه واوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په دې برخه کې له احمد شیبر او رچی د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه خبره کړې ده.
د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو پر درې اړخیزه غونډه چې د سیشن بی پورس په پکینګ کې وشوه مقالې خپرې کړې دي. په دې غونډه کې د درېو سره هیوادو ترمنځ د اقتصادي دهلیز خبره یاده شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل پکینګ غواړي په خپل تجارتي دهلیز کې چې اټکل کې چې و 50 میلیارد ډالر به پرې ولګي شي افغانستان هم شامل کړي. د دې غونډې په اړه سعودي ګازت ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ورځپاڼې په باور د دې سربېره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پکینګ حکومتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته یې کښېني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو مشرانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو څو ځله یې په یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. سعودي ګزټ بیا د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي خبره راخیستې ده چې وایي پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې ژر تر ژره خپل روابط ښه کړي او دواړو لوریو دا منلې ده چې د یوه بل پر ضد به په خپله خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. میل آنلاین خبرونه هم د همدې درې اړخیز غونډې په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د سیشن بی پورس دغو درې سره وزیرانو موافقه وکړه چې ګډې هڅې وکړي تر څو د چین په لویدیځ کې شینجن سیمې ته د ترهګرۍ د متوجه ګواښ مخه ونیسي. د دغو درو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړۍ درې اړخیزه غونډه په داسې وخت کې وشوه چې چین په خپلو ګاونډیو هیوادو کې د تریلیون ډالرو په لګښت د تجارتي لارو د جوړېدو تکل کړی دی. میل آنلاین لیکي چې چین د شینجن د پولو د ساتلو لپاره د هیله لري چې افغانستان او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. خبرونه د چیړونکو په وینا لیکي چې پکینګ په دې سیمه کې د ایغور مسلمانانو د بغاوت د مخنیوي لپاره هغوی ځپي. پکینګ د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په څیر ډلې تورنوي چې په شینجن کې تروریستي هلو ځلو ته زمینه برابروي. د میل آنلاین په وینا چین پخوا هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ایغور وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې پناه ځایونه موندلي دي.
یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو رپورټ شاخلو. سرګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له وسلوالو طالبانو غوښته چې بین الافغاني مذاکراتو ته په لبیک ویلو سره له جګړې لاس واخلي. د غوښتنه له څلور دیرشو لتونو څخه راټول شوو دینی عالمانو د سه شنبې په ورځ له دوه ورځني ملي مشورتي کانفرنس وروسته وکړه. دینی عالمانو په خپل پریکړه لیک کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې له زغم کار واخلي او د سولې لپاره د باور فضا رامنځته کړي. په دې اړه چوسیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
سلګونو افغان دینی عالمانو له دوه ورځنۍ مشروطي غونډې وروسته په یو پریکړه لیک کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو او د سیمه ییزو قدرتونو بدرنګې سیالۍ ته د مداخلې زمینه نه برابروي. دغه دینی عالمان چې څلور دېرش ولایتونو څخه راټول شوي وو د سه شنبې په ورځ یې نهه ویشت ماده ییز یو پریکړه لیک صادر کړ. د پریکړه لیک یوه برخه د مولوی عطاالله فیضانی لخوا ولوستل سوه.
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک ووایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي. طالبان دی لخپل لیکو ټول هغه عناصر وباسي سل نړیوال ترهګر او ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پیژني.
دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو طالبانو دا ډول غوښتنې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځلې دې ته ورته غوښتنې سوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه نوي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې به دوی له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کې نګدي. پریکړه لیکې راغلی افغان حکومت باید د عالمانو د مشروطي غونډو ټولو وړاندیزونو ته په کتو له وسلوالو طالبانو سره له زغم، تحمل او حوصلې څخه کار واخلي او د سولې لپاره د باور فضا رامنځته کړي. په پریکړه لیک کې له افغان حکومت همداراز غوښتنه سوي چې د طالبانو خلاف د له داسې لهجې او پالیسي کار نه اخیستل کیږي چې جګړه اوږده او د سولې فرصتونه له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي وایي چې د عالمانو له همکارۍ پرته سوله ناممکنه دا او په دې برخه کې به د دوی نیکو او ګټورو مشورو ته غوږ نیسي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي د عالمانو شورا پریکړې به د حکومت له مشرانو سره شریکې کړي.
د دې علماو له دې ملي مشورتي کانفرنس نه زمونږ او علماو چې په ولایاتو کې وو او په پاکستان او ایران کې وو د ټلیفون لارې دوی سره قطنامه شریکه سوله په دې اخر مرحله کې او هغوی په دې باندې اطمینان راکړي چې هم له دې قطنامې نه ملاتړ کوي.
دینی عالمانو له ګاونډیو هیوادونو نړیوالې ټولنې او اسلامي کانفرنس له سازمان څخه هم وغوښتل چې د سولې په برخه کې له بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د هغه موافقه مخې چې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو ترمن شوی ده، نن دواړه لوري په لسګونو بندیان سره تبادله کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له نوریاس نوري اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو مشر د اوکراین له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې چې لړۍ نن پیلېږي څلور اویا اوکراینی بندیان وبخل. الکساندر زخارچینکو د سیشن بی پور زویل چې د بندیانو په دغه تبادله کې به دغه راز د حکومت لخوا په شخړو کې نیول شوي درې سوه شپږ تنه هم خوشي کیږي. هغه دغه اقدام د نورو بندیانو د تبادلې لپاره لومړی ګام وباله. زخارچن کوچه په دونیتس کې خبرلان ته خبرې کولې وویل چې د بندیانو دغه ډله به نن غرمه مهال تبادله شي. د هغه په وینا ښایي د نورو بندیانو تبادله وروسته له هغې چې لستونه بشپړ شي ترسره شي. د روس پلو بیلتون پالو دغه مشر دغه راز وویل چې د دونیسک او لوهانسک جمهوریتونه چې پر ډیرو برخو یې دغه بیلتون پالی کنټرول لري د بندیانو له دغه تبادلې سره کومه ستونزه نه لري. که د بندیانو دغه تبادله نن وشي دا به له څوارلسو میاشتو وروسته په سیمه کې په کړکیچ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د بندیانو لومړی ځل تبادله وي. د دسمبر په شلمه په منځ کې د روسیې او اوکراین د بیلتون پالو او دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو په یوه غونډه کې په دې موافقه وکړه چې د نوي کال په رخصتیو کې د اور بند وشي چې د دسمبر له څلېرویشتمې اعتبار لري. خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې بیا د دواړو لورو لخوا د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د اور بند لپاره د 2014 او 2015 کلونو له موافقو سرغړونې شوي وې. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوي له 1300 زیات کسان وژل شوي دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د دې خبرې مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لوی پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د خوست امنیتي چارواکي د وسلوالو غلو د یوې خطرناکې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر امنیتي چارواکي د دې ولایت د سرخ ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو د یو برید د مخنیوي خبره کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یونګ د بلاستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوه لړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د اوکراین د نویو ځواکونو د خوځښت په نوم ګوند مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پرون له دې ډډه وکړه چې د پلاتون لپاره د اوکراین د امنیتي خدماتو لوی ادارې ته ورشي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیې ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړو چې کدا فعال ترکیې ته وسپارل شي نو له شکنجې سره به مخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام سل اشاریه پنځه بیا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول واورئ. د خبری منچلې په دې برخه کې د ژوند رنګونه خپرېږي.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وایي؟
مینه.
کوم ځای کې اوسېږې ترورې؟
پدخاکه.
ته راته کیسه وکړه چې پخوا څه رقم رواجونه و کوچیانو، اوس څومره فرق کړی د پخوانه؟
پخوا باندې به کته تلو، کډې به م روانې وې، وږې تندې دا به م تېرولې، مزلونه خلباد به م کول، لوونه به م کول، هر شی به م کول، پیې بلتلې به م منډې ویلې، ورای راسیار که، خار راسیار که، اوښ راسیار که، بس دغه به م ځوندو.
کومو ولایتو ته به تللی؟
دا پورته له تمور لور ته به پورته تللو، جوزار لور ته، بزغار لور ته، داسې به پورته ختلو، هغه ته به تللو، سبارونه به م کول، مالداری به مې داسې ګډ دوړال به و.
هغه وخت تاسو یادېږي څومره مال مو مثلا داسې مېږې او خان څومره به و؟
ډېرو نو، داسې د سل دوه سوه مالونه به مو.
د دې کوچانو مخصوص خواړه څه رقم دي؟ مثلا دوی څه ډېر خوري؟
کورت ډېر خوري، غوړي ډېر خوري. څه چا غوړي؟ غوړي ویلې کې بیا اټکاله ماته کې بیا تپسیره غوړي پیتاو کې اتي خوري، زر زر خوري، کورت خوري، مستې ډېرې خوري، کشیدې شیدې ډېرې خوري، کله اوزګړه یا لال کې، کله لاندې و کې، دغه ډېر خوري.
اوس هغه پخوا وختو کې چې تالیدلی و کنه هلته ډېر زیات کوچانو مخپل رواجونه، اوس څومره فرق کړی هغه وخت نه اوس هم هغسې رواجونه شته که ټول له منځه
نه؟ اوس هم شته، دا ګڼ کمیسونه کوي، دا زړې اوس اتي نه کوي، اوس اتي زړو زورونه کم دي، بیایلې سولې، پلارونه یې مړه سول، خوندې منډې غمجنې سولې.
بیا څه کده کوچیانو کې مثلا نجلۍ چې ورکوي مېړه ته چې څوک پسې خواستګاري راسي، خواستګاري رواج څه رقم ده؟ څه رقم راځي نجلۍ نه تاسو پوښتنه کوئ کمدسې ورکوي؟ هغه خبره نه وي.
نه، د مور او د پلار په رضا باندې ورکوي، جلکۍ نه خو نه پوښتنه کوي، نه ګویګانه تر کوي، هېڅ شم نه تر کوي، مور پلار یې خوښې اتې بس لاس پې پورته کې اتې ورکي.
ته چې ورکول پوښتنه نه کړې وه؟
نه، ما نه چې څه پوښتنه کړه.
بیا خوشحاله وې مثلا چې واده شوې؟
خود خوشحاله وم، ولې خفه وم.
یعنې په زړه دې و؟ او دا کوچنۍ پیغلې مثلا ډېر نوم لري ښایست کې، کنه نام خدای ټول خلک وایي چې کوچنۍ څه غټې غټې پیغلې ښایسته ښایسته، دا څه شی تاثیر یې؟
نه، دا شیدې او مستې ډېرې خوري، کوچې ډېر خوري، دا شی ډېر خوري، پاک هوا کې ګرځي، سره نه جامو کې نه ګرځي، پاکې پاکې جامې زر زر بدلوي هغه کوي.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ریدا افغانستان د مشران جرګي او شمیر غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوند مسؤلانو د نه پاملرنې له امله انتقادونه کوي. یو شمیر سناتورانو د جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې ککړې هوا له امله ګڼ شمیر کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د نن ورځې په خپرونه کې په دې اړه مفصل جزئیات اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د نن ورځې د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.
بلې تشکر.